ممنون، سلامت باشید، بخیر.
السلام علیکم، ستړي مشه. وخت په افغانستان کې د ماخوستن 9 بجې دي. زه صفی الله ستانګزایم د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خرغلاست وایم. پایل به په خبرونو باندې وکړو. د ایران د ولسمشر ابراهیم رئیسی د سورلیا هلیکوپټر د منډلو حادثه لا نتیجه نه ده ورکړې. د ایران د ولسمشر سید ابراهیم رئیسی او د بهرنیو چارو د وزیر حسین امیر عبداللهیان د سورلیا هلیکوپټر نن له غرمې وروسته ختیز آذربایجان ولایت یوې ځنګلي سیمه کې سخت ناسته کړي یا احتمالا لوېدلې ده. د ایران د روغتیا وزیر بهرام عین اللهی خبر شبکې ته ویلي سیمه ډیره تیاره ده او له همدې امله د نسکورې شوې هلیکوپټرې لټون سخت ده. په دغه پروګرام کې به وروسته نور هم په دې اړه جزئیات واورئ. طالب چارواکو تایید کړی چې په فاریاب کې سیلابونو شپږ شپېته او په غور کې 50 کسان مړ کړي دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ وجهي صندوق یونیسف ویلي په غور کې سیلابونو ماشومان هم مړ کړي او زرګونه کورونه ویجاړ کړي دي. یونیسف ویلي په افغانستان کې ماشومان دا مهال ډېره تراژیدي زغمي. هم مهاله د نړیوالو سازمانونو یو شمېر چارواکو او افغان سیاسي څیرو له مرسته کوونکو بنسټونو او تمویلونکو څخه غوښتي چې سیلاب ځپلو سره مرستې وکړي. یو شمېر سیلاب ځپلي هم وایي که مرسته ورسره ونه شي یو بشري ناورین به رامنځته شي. پاکستانی رسنیو راپور ورکړ چې په ډیورند کرخه د طالب ځواکونو او پاکستانی عسکرو ترمنځ لڅو ورځنیو نښتو وروسته دواړو لوریو پرون په اوربند موافقه کړې ده. د راپور په اساس دا هوکړه پرون په ډیورند کرخه د خرلاچي په سیمه کې د یوې جرګې په پایله کې شوې چې د دواړو خواوو چارواکو هم پکې برخه درلوده. جرګې د هر ډول سوداګرۍ او تګ راتګ لپاره د خرلاچي دروازې د پرانیستو وړاندیز هم کړی او تر څنګ یې د سېشنبې په ورځ د یوې بلې جرګې په رابللو هوکړه کړې. د تېرې اونۍ له وروستیو راهیسې تر شنبې ورځې د پکتیا په ځای یاریوب ډنډ پټان او د خوست په ځازی میدان ولسوالیو کې چې ډیرن کرخي پرتی دي له پاکستانی عسکرو سره د طالبانو د ځواکونو د نښتې راپورونه ورکړل شوی. په دې نښتو کې دواړو لوري ته د مرګ ژوبلې راپورونه هم خپاره شوي، خو نه طالبانو او نه هم د پاکستان حکومت په دې اړه رسمن څه ویلي. د قرغیزستان او پاکستان چارواکو وروسته له دې سره ولیدل چې په بشکک کې د بهرنیو محصلانو خلاف په تاوتریخوالو کې لږ تر لږه 9 ټپیان شول. د قرغیزستان د بندنیو چارو وزارت مرستیال اوازبیګ اتاخانوف نن په بشکک کې د پاکستان له سفیر حسن علي زیغم سره ولیدل. اتاخانوف وویل وضعیت تر کنټرول لاندې دی او قرغیز چارواکو د شوې پیښې په اړه څېړنې پیل کړې دي. پرون له بشکک څخه نږدې 140,000 پاکستاني محصلان په یوه الوتکه کې پاکستان ته ولېږدول شول. او ملګرو ملتونو ویلي دی د غزې په جنوبی ښار رافه کې د اسرایلو د بریدونو او پرزینو برخو د سختو بمباریو له امله شاوخوا 800,000 فلسطینیان چې د غزې په دې جنوبی ښار کې پناه اخیستې وه تېښتې ته اړ شوي دي. ازادي راډیو څخه مو خبرونه واوریدل. کولای شئ د ازادي راډیو ویب پانی ازادی رادیو دات کام تور شه. و سم ورزو ده پروگرام ده مطالب و معرفی تا. پروګرام کې موږ سره مطلب دا دی چې د ایران د ولسمشر سید ابراهیم رئیسی او د بهرنیو چارو د وزیر حسین امیر عبداللهیان د سپرلی الوتکه نن په ختیځ آذربایجان کې لویدلې، خو راپورونه ویلي چې دوی الوتکه سخته ناسته کړې ده. چارواکو او د ژغورنې ډلې وایي چې لا سیمه نه ده موندلې. د ایران د روغتیا وزیر بهرام عین اللهی ویلي
با همه نیروهای امدادی مشغول جستجو هستند. متاسفانه شدیدا منطقه مه و اگر که تصویری اگر با من اطلاع دقیق کنید بهتون نشون میدم.
شاوخوا 3 ساعته کیږي چې د سید ابراهیم رئیسی د سپرلی الوتکه په ختیځ آذربایجان ځنګلي سیمو کې لویدلې ده. په دغه پروګرام کې به وړاندې په افغانستان کې د سیلابونو د بېدو په ارتباط هم تاسو ته ریپورټونه ولرو. دا چې په فاریاب او غور کې لکتر لګه یو سلو شپاړس کسان په وروستیو سیلونو کې مړه شوي دي. د فاریاب یو اوسیدونکی وایي
د ماماګي په نامه باندې یو کور دی، درې دانې زامن او یوه دانه یې هم کور والا، یوه دانه هم لور. دا خو مکمل ګرده وړي دي، نو دا درو دانه جسدونه پیدا شوي دي او د دوو دانو دانه نشته تر اوسه پیدا شوي. ډېره خساره رسولې ده بخې.
نور مسایل هم لرو، هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړي.
د ازادي رادیو خبرې ټولګه.
د ایران د ولسمشر سید ابراهیم رئیسی د سپرلی هلیکوپټرې د موندلو هڅو لا نتیجه نه ده ورکړې. د ایران د ولسمشر سید ابراهیم رئیسی او د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان د سپرلی هلیکوپټره نن له غرمې وروسته د ایران په ختیز آذربایجان ولایت کې په یوې ځنګلي سیمه کې سخته ناسته کړې یا احتمالا لوېدلې ده. د ابراهیم رئیسی د هلیکوپټرې د حادثې په اړه د لومړنیو راپورو له خپرېدو څخه باندې درې ساعته وروسته رسنۍ او ایراني چارواکي وایي لا د دې الوتکې د احتمالي سقوط ځای نه دی موندل شوی. د ایران د روغتیا وزیر بهرام عین اللهی خبر شبکې ته په دې اړه باندې ویلي چې سیمه ډېره تیاره ده او له همدې امله د نسکوري شوي هلیکوپټرې لټون سخت ده.
ما همه نیروهای امدادی مشغول دو سه جا هستند. متاسفانه شدیدا منطقه مه و اگر که تصویری اگر با من تو دقیق کنید بهتون نشون میدم که شدیدا منطقه مهالوده و به همین دلیل امکان جستجو خیلی سخته. ما کلیه امکانات درمانی رو اتوبوس آمبولانس تیمای پزشکی متخصص طب اورژانس جراح همه رو در محل مستقر کردیم و امیدواریم که بعد از اینکه پیدا شد ما اقدامات درمانی رو ان شاء الله بتونیم که انجام بدیم.
د ایران د روغتیا د وزیر په خبره چې د سیمې خرابې لارې او لړې او بارانونه د دې لامل شوي چې د لټون او ژغورنې ډلې لا د الوتکې په موندلو بریالي نه شي. عین اللهی همداراز ډاډ ورکړی دی چې د ایران د ژغورنې ادارې لخوا امبولانسونه او مرستندوی ډلې سیمې ته په لار دي او د الوتکې د موندلو لپاره جدي هڅې کوي. ځینې راپورونه دا هم وایي چې ښایي د لټون عملیات د هوا په تیاره کېدو سره لا ستونزمن شي. اخوا یو ایراني چارواکي رویټرز ته ویلي چې وضعیت ډېر د اندېښنې وړ دی. دغه چارواکي زیاته کړې چې د ابراهیم رئیسی د هلیکوپټرې له لوېدو وروسته د ایران د ولسمشر او د بهرنیو چارو د وزیر ژوند له خطر سره مخامخ دی. دغه چارواکي رویټرز ته همدارنګه زیاته کړې چې موږ هیله من یو، خو د الوتکې د غورځېدو له ځای څخه خبرونه راغلي خبرونه او معلومات ډېر د اندېښنې وړ دي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت یو ویاند د ازادي راډیو د فردا څنګه ته ویلي موږ د ایران د ولسمشر او د بهرنیو چارو د وزیر د سپرلی د هلیکوپټر د احتمالي سخت ناستې په اړه راپورونه په دقیق ډول تعقیبوو. هغه زیاته کړه موږ به په دې وخت کې نوره تبصره ونه کړو. سید ابراهیم رئیسی ساداتی د ایران ولسمشر دی چې د 2018 کال د اگست په دریمه باندې د دغه هیواد د ولسمشری ټاکنو څخه وروسته د ولسمشری لوړه وکړه او د ایران د اتم ولسمشر په توګه باندې خپل کار پیل کړ. سید ابراهیم رئیسی د راپورونو په اساس 30 کلن دی او تر دې پخوا د ایران له انقلاب وروسته په قضایه قوې او په نورو دولتي مقامونو کې کار کړی دی.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
طالب چارواکي وای په فاریاب کې سیلونو شپږ شپې ته په غور کې 50 کسان مړ کړي. د ملګر ملتو د شمیرو په اساس باندې په غور کې سیلابونو غړو ماشومان ته مرګ ژوبله رسولې ده او زرګونه کورونه ویجاړ کړي. یونیسف ویلي په افغانستان کې ماشومان دا مهال ډېره تراژیدي زغمي. په دې اړه باندې سنا کاکړ یو رپورت جوړ کړی دی چې په ګډه سره اورو.
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د سیلابونو د لړې په دوام په غور او فاریاب کې د جمعې او شنبې د ورځې سیلابونو خلکو ته درانه ځاني او مالي زیانونه اړولي دي چې ویل کېږي له سلو زیات کسان یې مړه کړي دي. په فاریاب ولایت کې د طالبان حکومت د ولی ویان عصمت الله مرادی رسنیو ته په لیږدول شوي ویډیو کلپ کې په یاد ولایت کې د شنبې ورځې د سیلاب د تلفاتو د تازه جزئیاتو په اړه وویل.
سیلاب خورشان کې دیشب د ضرورت فاریاب سرازیر گشت کې در برګیرنده ولسوالیهای ګرزی
په هغه سیلابونو کې چې تیر شپه د فاریاب ولایت په ګرځیوان، بلچراغ، قیصار او چلګزی ولسوالیو کې راغلي وو. درانه مالی او ځاني زیانونه یې اړولي چې په پایله کې شپږ شپېته کسان مړه، پنځه ټپیان او اته تنه لا درک دي. دا په داسې حال کې ده چې د پرون ورځې سیلاب کې تر اتلسو کسان ډېر شهیدان شوي وو.
بیش از 18 نفر در این ولسوالی
ها خو بیا د طالبان حکومت د کورنۍ او چارو وزارت ویان مفتی عبدالمتین قنی په خپل اکسپانه په غور ولایت کې د سیلابونو لامل د مړو شمیر 50 کسه خودلای. پرون په غور کې د طالبان حکومت د ولی ویان عبدالواحد حماس هم ازادي رادیو ته د شمیرې تایید کړي وي، خو هغه د هم ویلي وو چې او شمیر کسان نه درک دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ وچی صندوق یونیسف د می په 13 په خپل اکسپانه د غور ولایت له سیلاب ځپلو سره د خواخوږي په څرګندولو سره لیکلي یا د سیلابونو ماشومان هم مړه کړي او په زرګونه کورونه یې له منځه وړي. یونیسف یاده کړی چې په افغانستان کې ماشومان دا مهال ډېره تراژیدي زغمي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ وچی صندوق دغه شان سیلاب ځپلو ته د مرستو راجلبولو خبره هم کړې ده. هممهاله د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فایق، د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي او د جمهوري نظام پر مهال د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله له نړیوالو مرستندویو بنسټونو او تمویلونکو څخه یې سیلاب ځپلو سره د مرستو او د دوی د لاسنیوي غوښتنه کړې. د غور او فاریاب ولایتونو یو شمېر سیلاب ځپلي هم وایي که ورسره مرسته ونه شي یو بشري ناورین به رامنځته شي. د غور ولایت د مرکز اوسیدونکي بشارت او د یاد ولایت د مرغاب ولسوالي اوسیدونکي سیاوش ازادي راډیو ته وویل
مردمی که خانهاشان به اثر سیلاب ها آواره شد،
هغه خلک چې کورونه یې د سیلابونو له امله له منځه تللي، د اوسیدو لپاره ځای او د خوړو لپاره ډوډۍ نه لري. د مرستندویو بنسټونو او خیریه موسساتو لخوا تر اوسه کوم عملي اقدام نه دی ترسره شوی. که پاملرنه ونه شي یو انساني ناورین به رامنځته شي.
اگر توجه صورت نگیره یک فاجعه انساني رخ میدهد.
مردم خسارات زیادی دیدن، تا از خانه گرفته
بود. خلکو تا دیر زیان رسیدلی، لکورونو چخد نیولی، تر کروندو پوری طول منزد للی. هغه ولسوالیو تا چه دیر زیان رسیدلی، هغه شهرک و مرغاب دی چه، او سیدون که یه پغونده یو کشپی سبا کبی.
شبها را در دیپه ها سکردن.
د فاریاب ولایت د چلګزي ولسوالۍ اوسیدونکي عبدالکریم په یادې ولسوالۍ کې د سیلابونو د ځاني زیانونو په اړه ازادي راډیو ته وویل
د ماماګي په نامه باندې یو کور دی، درې دانې زامن، یوه دانه یې هم کورواله، یوه دانه هم لور. دا خو مکمل ګرده وړي دي. نو دا درو دانه جسدونه پیدا شوي دي او د دوو دانو دانه نسته تر اوسه پیدا شوي. ډېره خساره رسولې ده. بخې کورونه نړولي دي، مالونه وړي دي.
د یادونې ده چې د غور او فاریاب تر څنګ له بدخشان، تخار، سرپل او نورو ولایتونو هم له تېرو څو ورځو تر سخت ورښتونو وروسته د سیلابونو راوتلو راپورونه ورکړل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د سور د میاشتې د 28مې سیلابونو د افغانستان په شمالي ولایتونو په ځانګړي ډول شمال ختیځ بغلان کې د سلګونه کسانو ژوند واخیست او زرګونه کورنیو ته یې مالي زیانونه واړول. مخکې تر دې هم په ګڼو نورو ولایتونو کې ورښتونه او سیلابونو چې لړۍ له کوچني اختر راهیسې پیل شوي خلکو ته ځاني او مالي زیانونه اړولي دي. له دغو سیلابونو څخه زیانمن شوي مخکې ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي چله هم بشری مرستو ته اړتیا لري.
ازادي راډیو ته غواګیاس د سیلونو په ارتباط مو واوریدل چې په فاریاب او غور کې سخت ورانه کړی دی، ګڼو خلکو ته مرګ ژوبلې رسیدلې دي، ماشومان هم د مړو په ډله کې زیات دي. په غور کې تمکی غوالته د راپورونو په اساس د وروستي سیلونو له امله په دغه ولایت کې د منار جام شاوخوا 10 متره په اوبو کې ډوب شوی او دغه څلې د نړیدو له ګواښ سره مخ دی. یو شمېر فرهنګیان په دې اړه د اندېښنو په خولو د طالبانو له حکومت او د ملګرو ملتونو ښوونیز، علمي او فرهنګي سازمان یا یونیسکو غواړي چې د دې تاریخي څلي ساتنې او پالنې ته جدي پام وکړي. په غور کې د طالبانو سیمه ییزو چارواکو بیا ازادي راډیو ته ویلي د منار جام د څېړنې لپاره سیمې ته یو پلاوی استولی او د ټیم له راپور وروسته به په دې اړه اقدام وکړي.
په غور ولایت کې د تیرو دوه ورځو سیلابونو د دې ولایت خلکو ته د ځاني او مالي زیانونو د اړولو تر څنګ د دغه ولایت یو له لرغونو عابداتو منار جام هم د نړېدو له ګواښ سره مخ کړی دی. ازادي راډیو ته پیور رسیدلی ویډیو کې ښکاري چې سیلابونه دې چلی ته رسیدلی او د نړیدو له خطر سره مخ کړای دی. د غور ولایت سیمه ییزې سرچینې هم تاییدوي چې سیلابونو منار جام تر 300 مترو پورې اوبو کې ډوب کړای چې هر شیبه د ویجاړېدو امکان شته. د غور ولایت یو سیمه ییز خبریال احمد شاه موحد ازادي راډیو ته وویل
در دوه ورځې گذشته سیلابای ماته شي.
په تیرو دوه ورځو کې سختو سیلابونو د جام چلی له ګواښ سره مخ کړی. جام چلی ته څیرمه یو کلینیک دی چې هغه هم له بده مرغه د ویجاړېدو په حال کې دی. یو هوټل چې جام چلی ته د تللو کسانو لپاره جوړ شوی و هغه هم یو څه تخریب شوی او لږ تر لږه تېره ورځ د جام څله لس متره تر اوبو لاندې وو چې له بده مرغه د طالبان حکومت او یونسکو ورته هیڅ ډول پام نه دی کړی.
د غور ولایت مرکز فیروزکو ښار اوسیدونکي امیرزاد مرشد ازادي راډیو ته وویل چې سیلابونه د مینار جام دواړو خواو ته چې د دوو درو ترمنځ دی په ډیر شدت راغلی دی.
در این روزای اخیر سیلاب ها و زیاد شدن دره هریرود در اون موقعی که منار جام در وسط
په هریرود سین که سیلابونه او دو اوبو زیادوالی په دست که چه در جام چلی دو دو درو ترمنز واقع دی او سیلابونه لدوار خواهو پشدت یهیجی در دی چلی در نریدو لامل بسی زد غرده و اوسیدون که پتوگا لطول و مرستندویو او کلتوری بنسطونو دغه تاریخي عبادتو ته د پاملرنې غوښتن کایم.
په غور ولایت کې یو شمیر فرهنګیان هم دغه لرغونی چلی د نړیدو په اړه اندېښمن دي. د دې ډلې ولیشا بهراوی چې نو وسونه هم د جمهوریت په دوران کې د دې چلی د ساتنې لپاره کافی اقدامات شوي دي.
در حال حاضر هم قراره که تصویر بر ما رسیده سخت متاثر هستیم.
اوس مهال د هغو عکسونو له مخې چې موږ ته رسېدلې ډېر خوشینه شو. که په دې برخه کې پر وخت او دقت اقدام ونه شي ښایي د افغانستان د زرنده تاریخ دغه ویاړلي او زخناک اثر د تخریب او یا بشپړ وجاړېدو شاهدان وسو. که دا څلی راول ویدو موږ به وړاندې تاریخ ته هیڅ ځواب ون لرو.
په غور کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ رئیس مولوي عبدالحی زعیم هم ازادي راډیو ته تایید کړ چې سیلابونو د جام څلی تخریب او له منځه وړلو له ګواښ سره مخ کړی او زیاته یې کړه چې دوی سیمې ته د څېړنو لپاره یو پلاوی لیږلی دی.
بررسی منار جام به سوی اعزام شدند.
هغه ټیم چې پرون د جام څلی د سیړنې لپاره ساحې ته لیږل شوی و نن سهار راورسید. هغوی به وګوري چې موږ څه کولی شو او د هغوی د راپور له راوړلو وروسته به اقدام وکړو.
منار جام چې د هریرود سیند او جام سیند ترمنځ موقعیت لري له 3.5 مترو ډېر لوړوالی لري او په 1903 او 1202 میلادي کلونو کې د غوریانو په دوره کې د سلطان غیاث الدین غوري لخوا جوړ سو. دا څلی شاوخوا 22 کاله وړاندې د ملګرو ملتونو د ښوونیز، علمي او کلتوري سازمان یونسکو لخوا د نړیوال کلتوري میراث په توګه ثبت سو. دا په داسې حال کې ده چې تېر لمریز کال په هرات ولایت کې پرله پسې زلزلو د هرات جامع جومات، اختیار الدین کلا، منارونو او یو شمېر نورو تاریخي ځایونو ته زیانونه اړولي وو.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پاڼه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio
ال پاکستان د راپورونو لمخې په ورستیو څو ورځو کې شاوخوا 1.5 زر افغان کډوال راستل شوې دي. د ملګرو ملتو د عالی کمشنری د کډوالو لپاره یو ان ایچ سی آر له پاکستان د افغان کډوالو د بیرته ستنیدو په اړه په خپل 19 راپور کې ویلي چې د مې له 12 متر 13 شاوخوا 2000 افغان کډوال لیستل شوي چې پکې یو او یا فیصد د پی او آر کارتونه هم درلودل. اخوا راستن شوي افغان کډوال له بیکاری او د ژوند له سختو شرایطو شکایت لري. جزئیات له فیروزی عزیزی اورو.
د طالبانو د حکومت د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي یوازې د ساور له 20مې څخه تر 29مې نیټې پورې 1,449 افغان کډوال له پاکستان څخه افغانستان ته په جبري ډول راستن کړل شوي دي. یاد وزارت په خپل اکسپانه لیکلي چې دغه کډوال د تورخم او سپین بولدک له لارې افغانستان ته ستنه کړل شوي وو. په ورته وخت کې کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنري یو ان ایچ سی آر له پاکستانه د افغان کډوالو د بیرته ستنیدو په اړه په خپل 19 راپور کې ویلي چې د میاستی له 12 څخه تر 13 پورې شاوخوا 2,600 کسان ستنسوي چې یو او یاسلنه یې پی او آر کارتونه لري. دا په داسې حال کې ده چې له پاکستان څخه د افغان کډوالو د ایستلو د پالیسۍ دوام چې د 2023 کال په نوومبر میاشت کې پیل شوی او لا هم دوام لري. په پاکستان کې میشت افغان کډوال چې له ډیرو کلونو راهیسې په دغه هیواد کې اوسیږي له ډیرو اندېښنو او ستونزو سره مخامخ کړي دي. له دې ډلې د پاکستان د بلوچستان ایالت د بټیزي سیمې یو افغان کډوال ولی ازادي راډیو ته وویل
کارو ژوند او مکتب او د چینانو سکولونو او دغه سره بیا ځای کیږي. یاره ته مشهیم نشته یو په ځکه مده لرو کندوز کې اوسېږو او ځکه نه لرو مشخصه پلان
په پاکستان کې یو بل افغان کډوال چې نوې غوښتل په راپور کې نوم خپور سي ازادي راډیو ته وویل چې له دریو کلونو راهیسې په یاد هیواد کې اوسېږي خو د پاکستان د حکومت د فشارونو له امله ښار او بازار کې په اسانه توګه تګ راتګ نسي کولای.
ستونزی دوم رزید سیویچ داخل پاکستان که در یو شهر څخه بل شهر ته تک ستونزمن دی د افغانان لپاره. بلاخره وضعیت تر دې حده رسیدلی چې افغان کډوال د رواني ناروغۍ ښکار سوي. که همداسې د افغانانو جبري اخراج ادامه ولري، دا به د کډوالو حقوقو او بشر حقوقو ضد عمل. راتلونکي کې اندېښنه دا ده چې افغان هیواد کې د بیکاري کچه له مخکې څخه زیاته وه، او د افغان کډوالو په جبري اخراج سره به نور هم د بیکاري کچه اوج ته ورسیږي.
دا په داسې حال کې ده چې افغانستان د طبیعي پیښو د زیاتوالي او بېوزلۍ له امله زیاتو بشري مرستو ته اړتیا لري. سربیره پر سیلاب ځپلو چې کورونه، څاروي، ځمکې او نور شتمنۍ یې له لاسه ورکړي، په دې وروستیو کې له پاکستان نه خپل هیواد ته ستانه سوي افغان کډوال د خپل ژوند له بد وضعیته شکایت کوي. میدان وردګو ولایت اوسیدونکی او افغان کډوال فیض الله ایوبی چې دوه میاشتې وړاندې له پاکستانه ایستل سوی، ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې کاروبار نه لري او ژوند یې له سختو ستونزو سره مخامخ دی.
افغانستان ته چې کله راغلو نو موږ خو کورونه نه لرل، نو اوس دلته یو زړو کورو کې ژوند کوو چې هېڅ د ژوند کولو دپاره آماده په افغانستان کې و. اقتصادي وضعیت بیخي په صفر روان دی، کارونه نشته د ژوند کولو دپاره، هېڅ نه ده برابره، نو اقتصاد بیخي په صفر دی، هر څه پکې لوړ دي، قیمتونه لوړ دي، په سخت حالت کې موږ پلن روان یو.
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمیشنري UNHCR او د کډوالو نړیوال سازمان IOM تر دې مخکې اندېښنه ښودلې وه چې په پاکستان کې میشت افغانان د پولیسو له ځورونو او خپل هیواد افغانستان ته له ستنېدو وروسته له بیکارۍ او بېکورۍ سره مخامخ دي. د پاکستان حکومت په لومړي پړاو کې د 2023 کال په نومبر میاشت کې د بې اسنادو افغان کډوالو جبري ایستل پیل کړل، چې په ترڅ کې یې تر نیم میلیون ډېر افغان کډوال بیرته افغانستان ته ستانه کړل. د یادونې ده چې د کډوالو نړیوال سازمان تر دې مخکې ویلي وو چې د 2023 کال له جنوري څخه د 2024 کال تر اپریل پورې له ایران او پاکستان څخه تر یو نیم میلیون ډېر افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه کړل شوي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ. ازادي راډیو ته غوږ یاست، اوس هم ورزو رفته د راپورونو په اساس لکه چې اسرائیلو د غزې په رفح ښار باندې بریدونه پیل کړي دي، لږ تر لږه 300,000 کسان فلسطینیان له دغې سیمې کډه کولو ته اړ شوي دي. د ملګرو ملتونو، امریکا او ګڼو هیوادونو له پرله پسې غوښتنو سره سره لا هم په غزه کې د اسرائیلو بریدونه په تیره بیا په رفح کې دوام لري. په دې اړه پام وکړئ. اسمت ساروان رپورت.
د فلسطین لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ادارې مشر فیلیپ لازاریني وای په رفح کې د اسرائیلو د پوځي عملیاتو له پایله فلسطینیان په پراخه کچه بې ځایه شوي دي. هغه په خپل ایکس پانه یا په خوانی ټویټر کې لیکلی چې د می له شپږمې راهیسې کله چې اسرائیل په رفح کې عملیات پیل کړل، د رفح نږدې نیمایي وګړي چې 300,000 کېږي سړکونو ته راوتلي او تیشي ته اړ شوي دي. د زیاته کړه د فلسطینیان هغو سیمو ته تښتېدلی دي چې د اوبو مناسبې سرچینې او روغتیایي اسانتیاوې نه لري. د جمعې په ورځ 14 اروپایي او آسیایي هیوادونو په یوه لیکې له اسرائیلو څخه وغوښتل چې پر رفح ښار پراخ بریدونه ونه کړي. تر دې مخکې امریکا په وار وار له اسرائیلو غوښتي وو چې د ملکي وګړو د خوندیتوب لپاره له پلانه پرته په رفح کې پراخ پوځي عملیات پیل نه کړي. اینی شاهدانو هم پرون شنبه د غزې په شمال کې د کمال ادوان روختون په څنډه کې د اسرائیلو د هوایی بریدونو خبر ورکړی دی. د اسرائیلو پوځ وایي هوایی ځواک په غزه کې تر اویا ډیر هدفونه په نښه کړي. په عین حال کې اسرائیلو ادعا کړې چې د رفح په ختیځ کې د دوی د ځمکنیو ځواکونو په بریدونو کې د حماس د افراطي ډلې 50 غړي وژل شوي او لسګونه تونلونه یې کشف کړي دي. حماس د امریکا د متحدو ایالاتونو او اروپایي اتحادیې له لورې ترهګره ډله ګڼل کیږي. له بلې خوا د حماس پوځي څانګې قسام لیوا ادعا کړې چې د اسرائیلو په اسقلان بندر یې توغندي توغولي او د غزې ترنګې په شمال کې د جبالیې د کډوالو په کمپ کې د اسرائیلو د قماندې مرکز هم په نښه کړی دی. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې د رفح پر ختیځ له هوایي او توپچي بریدونو سره هم مهاله جنگي الوتکې د مصر پولې ته نږدې د غزې پر دغه ښار له پاسه الوتنې کوي. اسرائیل ژمنه کړې چې په رفح کې به چې د حماس وروستۍ مورچه یې ګڼي، د دې سخت دریځې ډلې پاتې ځواکونو ته ماتې ورکړي. په رفح کې فلسطینی سرچینې وایي چې اسرائیلي ځواکونه د السلام، جنینا او همداراز د مصر د پولې په اوږدو کې په فلادلفیا کې متمرکز دي. قاهره چې د اوربان په خبرو کې د منځګړي په توګه ګډون لري وایي چې که اسرائیل فلادلفیا ونیسي نو ممکن د دواړو هیوادونو ترمنځ د 1999 کال د سولې تاریخي تړون سرغړونه وي. د مصر او اسرائیلو ترمنځ په 1999 کال کې د سولې د تړون له مخې د فلادلفیا یا صلاح الدین محور د دواړو هیوادونو د پولو ترمنځ حایله سیمه ګڼل کیږي. د دې تړون له مخې د رفح ښار د لارې نیول او د فلادلفیا په محور برید د مصر په خاوره باندې تیری او له دې موافقې څخه سرغړونه ګڼل کیږي. د اسرائیلو د رسمي شمیرو له مخې د 2023 د اکتوبر په اومه پر اسرائیل د حماس په حمله کې شاوخوا 1200 کسان چې ډیری ملکی وګړي وو وشل شول. د حماس تر کنټرول لاندې سیمې د روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې د اسرائیلو په ځوابي برید کې په غزه کې لښته لږه 15,386 اتیا کسان وژل شوي چې ډیری ولسي وګړي دي. له خبرنو ور اخوا
په افغانستان کې یو شمېر ښځې او نجونې وایي له زده کړو او کار څخه د بې برخې کېدو له امله یې د کتاب لوستو ته مخه کړې او د پخوا په پرتله ډېره مطالعه کوي. د دوی په ټکو د طالبانو د حکومت لخوا د ښوونځیو او پوهنتونو د دروازو تړل کېدل د دوی د زده کړې او علم د ترلاسه کولو مخه نشي نیولی. اخوا یوه میرمن چې آنلاین کتاب پلورنځی لري وایي ډېری پیرودونکي ښځې او نجونې دي چې له زده کړو او کار څخه بې برخې دي. جزئیات به له ثنا کاکړ واورو.
په افغانستان کې د کار او زده کړو څخه یو شمېر بې برخې ښځې او نجونې وایي چې د طالبانو حکومت لخوا پر دوی بندیزونه د دې لامل نشي کېدای چې له علم او پوهې څخه زړه تورې شي. دوی وایي که څه هم اقتصادي ستونزې لري خو هڅه کوي چې خپل ډېر وخت په کتاب لوستلو تیر کړي. د هرات ولایت اوسیدونکي بهاره چې د ګرافیک څنګه څخه فارغه ده وایي چې د پوهنتون څخه د فراغت ورځ یې د طالبان حکومت لخوا د نجونو پر مخ د پوهنتونونو د دروازو د تړلو سره برابره وه. نوموړی وایي د طالبانو د حکومت په دې حکم د هغې ټول پلانونه له منځه ولاړل، خو کتاب ویل او مطالعه د زده کړو د هغو فرصتونو پر ځای یو ښه بدیل ګڼي چې اوس یې نه لري. بهاري ازادي راډیو ته وویل
وروسته له هغه چې بیکاره شوم د یوې سالمې او ګټورې بوختیا په لټه کې وم، بیا مې کتاب ویل پیل کړل.
بهاري زیاته کړه هغه ډېر ناولونه او د ارواپوهنې کتابونه لولي. د جوزجان ولایت اوسیدونکي فاطمه د ښوونځي په لسم ټولګي کې وه چې د طالبانو حکومت د ښوونځیو دروازې له شپږم ټولګي څخه پورته نجونو پر مخ وتړلې. هغه هم وایي چې ډېر وخت کتابونه لولي.
په دغو شرایطو کې چې نه ښوونځی شته، نه پوهنتون او نه کورس، تر ټولو ښه دا ده چې مطالعه وکړو. په مطالعې سره د خپلې پوهاوي کچه لوړه کړو. که ښوونځی یا پوهنتون نشته، کتاب خو شته.
د کابل اوسیدونکي عدله هم مطالعه له زده کړو څخه د بې برخو لوستو نجونو او میرمنو د درد آرام بخونکي بولي. هغې ازادي راډیو ته وویل
ډیری نجونې خپل هغه درد په مطالعه باندې تسلی کوي. زه خپله په لومړی کې یعنی کله چې کار بند سه، تحصیل بند سه، مکتبونه پوهنتونونه بند سول، نو ما دومره بد احساس درلوده چې ما خپل ټول کتابونه ټول کړل، یعنی داسې ځای ته مې وړل چې نور مې مخې ته رانه شي. خو دې حالت ډیر دوام رانه وړ. ما فکر وکړ که دوی د مکتب او پوهنتون دروازې وتړي، زموږ د بصیرت
خاطره جامې چې له تیرو دریو کلونو راهیسې په آنلاین ډول کتابونه پلوري، ازادي راډیو ته وویل چې ډېری پیرودونکي ښځې او نجونې دي.
په دې دریو کلونو کې چې زه کتابونه پلورم، ډېری هغه میرمنې دي چې دا مهال کوم مصروفیت نه لري او مطالعې ته یې مخه کړې ده.
دغه ښځې او نجونې په دې باور دي چې د مطالعې له لارې کولی شي د خپل د پوهاوي کچه لوړه کړي او هغې پوهې ته ورسیږي چې دوی دا کوي د طالبانو حکومت ورته د رسېدو لپاره د ښځو او نجونو خنیسی. خو په ورته وخت کې دوی اندېښمنې دي چې د ښوونځیو او پوهنتونونو د دروازو تړل به د بېلابېلو علمي درجو د ترلاسه کولو لپاره د دوی مخه ونیسي. که څه هم د طالبانو حکومت ادا کوي چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي، خو د نورو بندیزونو او محدودیتونو تر څنګ یې له شپږم ټولګي څخه پورته د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې د هغوی پر مخ تړلې دي. همدارنګه ښځې په ډېری دولتي دفترونو، ټولو نادولتي دفترونو او سینګارتونونو کې د کار حق نه لري. له ګڼو کورنیو او بهرنیو غبرګونونو سره سره د طالبانو حکومت د دغو بندیزونو او محدودیتونو د لیرې کولو پریکړه نه ده کړې.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زاد رحمان د غزنی ولایت نیک ولسوالی مالای کلی. ما وختن داد سیمک کلی کی هیڅ مکتب نسته، نه د نجونو او نه د هلکانو. موږ ته یو رسمي مکتب راکول سي او آئنده مو ماشومان ټول زده کړې وکړي. پیلن تقریبا 1200 کوره به کلی یو، هیڅ نه مکتب سته پکې، نه د نجونو مکتب سته، نه د هلکانو مکتب سته. مهرباني.
السلام علیکم د ازادي راډیو ټول کارکوونکو اوریدونکو سلامونه. زه د هلمند ولایت نادالی ولسوالۍ څخه دغه پیغام در پرېږدم. دغه زموږ په ولسوالۍ کې دغه طالبان د ځوانانو په داژور باندې راګرځي، نو بیا ډېر بې عزته کوي. بیخي داسې به مو چې یو چارټر خریلي، هغه بیا یو مسلمانۍ ته په زوره بیا هغلته بېشتن وکل کوي، وخري یې بېشتن. بیا چې په کوم کور کې وادي دغه کور والا ته راځي، چای سرو چلنده کړی یا ټی بی ام تری چلنده کړی دغه کور والا، بس بیا یې په مابس کې دوه درې شپې بندي. هغه واده خوشحالي زندې تېروي. نو دوی چې کوم دغه کوي په کوم کور کې دریا وادي، دغه کور والا به خامخا یو دانه دوه دانې په مابس کې ناستې. نو دغلته چې چاته موږ ناری سه کوم نه اورېدلته، خو نو سړی چاته وسورس چاته ووایي، نو چې هلته ورشي هغه تر دې پسې بې عزته کوي.
د پاکستان وړو چارواکو څخه دا هیله دي موږ چې دا خلک لا دښپتو ځکه منې کې ځکه چې دا کاروایي چې کېږي دا ټولې د غوره لاسه کېږي. دغه د تاسې هغسې مسؤولین چې دي په دغه باندې جدي نظر وکړي او دا خلکو باندې نظر کوي او تبادله ورکړي. نو به تاسې دپاره هم اسانتیا شي، نورو ګاونډیانو دپاره به هم اسانتیا شي، کنه د الله عذاب ته متوجه شي.
السلام علیکم. موږ د ننګرهار ولایت اجند ولسوالۍ سیدون کې په اعلان په ایران کې وسیګو او د ازادې راډیو ټولو کارکوونکو او اوریدونکو ته سلامونه. زموږ د افغانستان حکومت څخه دا غوښتنه ده چې په ایران کې کوم خلک چې په ویزو او پاسپورټونو باندې راغلي هغه هم نیسي او په ازادۍ. زموږ د افغانستان د حکومت څخه دا غوښتنه ده چې په دې برابر کې جدن د ایران حکومت څخه غوښتنه وکړي چې آیا دا ولې ویزې لري ډیپورټ کوي بیرته افغانستان ته اړي، یا قاچاقي قانوني اسناد هم نه منل کېږي په ایران کې.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
د زهرو کاروان.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې به واوري چې د بدخشان اعتراض کوونکي وایي طالبان د بزګرو لغښتنو پرته په زور د کوکنارو د کښت ویجاړولو ته دوام ورکوي.
د ملک یوه ستونزه دا ده چې د فقر او بېوزلۍ له امله د کوکنارو کښت ته مجبوره کېږي. خلکو نه غوښتل چې د کوکنارو کښت ویجاړ شي، له همدې امله راپورته شول چې دا کار د جنجال سبب شو.
دا چې ولې د طالبانو د حکومت تر پرېکړې دوه کاله وروسته یو ځل بیا په افغانستان کې د کوکنارو کښت ډېر شوی دی، په دې اړه مو له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت له پخواني مسلکي معین ډاکټر ظفر سره مرکه کړي.
ګرچې د تریاکو سره خو مبارزه وشي، خو نور مخدره مواد هم کېدلی شي چې دي یا د خارج نه یا په داخل کې باید تولید شي، هغه خپل یو درد سر دی.
په یو بل راپور کې به واوري چې د نیمروز اوسیدونکي شکایت کوي چې د افغانانو په نوم بهرني معتادین افغانستان ته راشلل کېږي.
نیمروز یو مرزي ښار د ایران سره مرز لري، همدا معتادین هر موږ مکمل ټول کړ، خدا د ایران بیرته راوړي. په شهروز کې دیرش پنځه دیرش کسان راوړي.
د شاهد زمان په نوم یو معتاد وایي چې د پلار ګټلې ټول شتمني د اعتیاد له امله راڅخه ولاړه.
پیسې راته ګټلې دي، څه دوکانونه هم دي، ګودامونه هم دي، کنه له کاروبار مخلی موټر او ټیکچر هر څه مشته، بس د پلار دریاو او ما به پسې خوړه پوه شوې.
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډرامه لرو.
ورور دې یادوم، ورځ تر بلې رنګ ژړېږي، ټوله ورځ یا په خونه ننوتلې وي او یا هم پر بیابان ګرځي.
هغه خو له وخته هم داسې شی و.
دې نشې ملامتې له هره کاره ایستلې دي.
ته څه وایې مورې، د څه شي نشه؟
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د بدخشان ولایت بزګران او اعتراض کوونکي وایي چې د طالبانو حکومت له دوی سره د کړي موافقې خلاف د دریو اعتراض کوونکو قاتلان نه دي نیولي او د کوکنارو د کښت ویجاړولو په بدل کې یې له بزګرو سره د بدیل کښت په برخه کې هم مرسته نه ده کړې. بلی خواته بیا د طالبان حکومت پریکړه کړی چې سه کال به په بدخشان ولایت کې د کوکنارو کښت صفر کړي. د موضوع نور جزئیات به په دې راپور کې واورو.
په بدخشان ولایت کې د کوکنارو د کښت ویجاړولو بهیر له عادي حالت څخه وتلی او اوس د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت د کارکوونکو تر څنګ د دفاع وزارت او استخباراتو کارکوونکي هم په دې عملیاتو کې کار کوي. د بدخشان ولایت بزګرانو ازادي راډیو ته وویل چې د استخباراتو د ریاست کارکوونکو یوازې تېر اونۍ په 15 ولسوالیو کې 40 بزګران نیولي او نامعلوم ځای ته بیولي دي. د بدخشان ولایت یوه اوسېدونکي کلیم الله ازادي راډیو ته وویل که څه هم تېر اونۍ له کابل څخه رالېږل شوي هیئت ژمنه وکړه چې د بزګرو غوښتنو ته به پام کېږي او د کوکنارو کښت به د هغوی په همغږۍ اړول کېږي، خو اوس چې دوې اونۍ تېرې شوې د بزګرو غوښتنو ته هېڅ پام نه دی سوی.
د خلکو یوه غوښتنه د خلکو د قاتلینو نیول او بل د بدخشان خلک چې څه ناڅه ځمکې لري او کوکنارې پرې کرلې دي د دې ځمکو لپاره بدیل کښت ورکول دي. دا کوکنار د پخواني دولت او طالباني مافیایي ډلو په ګډو هڅو کرل کېږي، په خلکو پورې هیڅ اړه نه لري.
د بدخشان ولایت اوسېدونکي وایي چې د افغانستان د نورو ولایتونو په ډول په بدخشان ولایت کې هم د کوکنارو د کښت اصلي علت اقتصادي مشکلات دي. د بدخشان ولایت اوسېدونکي چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي په راپور کې نوم یاد شي ازادي راډیو ته وویل
د ملت یوه ستونزه دا ده چې د فقر او بېوزلۍ له امله د کوکنارو کښت مجبوره کېږي. خلکو نه غوښتل چې د کوکنارو کښت ویجاړ شي، له همدې امله راپورته شول چې دا کار د جنجال سبب شو، خو اوس د برلاس په سیمه کې هېڅ ستونزه نشته.
له بلې خوا د طالبانو حکومت خپلو ژمنو پوره کولو او بدیل کښت په برخه کې له بزګرو سره له مرستې پرته د کوکنارو د کښت ویجاړولو ته دوام ورکوي. د بدخشان د والي مرستیال امین الله طیب د طالبانو د مشرتابه په استازیتوب ژمنه کوي چې سږ کال به په دې ولایت کې د کوکنارو کښت صفر شي.
از 1100 جریب زمین بالاتر
دلته تر 1100 جریب ډیر ځمکه د کوکنارو لکخت څخه پاکه شوې ده. د بدخشان ولایت په جرم، اګرو، درایم، تشکان او کشم ولسوالیو کې د کوکنارو د کښت اړولو کار په چټکۍ سره روان دی. ان شاء الله چې په روان کال کې به په بدخشان ولایت کې د کوکنارو کښت صفر شي.
کوکنارو ان شاء الله به صفر خواهد رسید.
د السیس په نوم یوې برتانوي موسسې پروسږ کال د سپوږمکۍ یا سیټلایټ په وسیله یوه سروې وکړه. د دې سروې عکسونو او تحلیل ښودلې و چې په ننګرهار او بدخشان ولایتونو کې د کوکنارو لږ کښتونه ویجاړ شوي او بزګرو وکولی سوای چې د ډیری کوکنارو څخه تاریخ راټول کړي. له همدې امله د طالبانو حکومت د افغانستان دې دوه شمال ختیځو ولایتونو ته ډیر پام اړولی دی.
د زهرو کاربن په دې خپرونه کې د نشه یي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اورېدلی شئ.
ترنو اورېدونکو، د نشه یي موادو د کښت ویجاړولو په موضوع کې پاتې کیږو. د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت ویجاړولو په اړه د بزګرو له مخالفت سره اوس دې حکومت د کورنیو چارو د وزارت د پولیسو تر څنګ د دفاع وزارت او استخباراتو کارکوونکي هم په دې عملیاتو کې شامل کړي دي. د ازادي راډیو همکار مرسلین ارسلا په دې اړه له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت پخواني مسلکي معین ډاکټر ظفر سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلی چې ولې د کوکنارو د کښت منع کولو په برخه کې د طالبانو د حکومت تر پریکړې دوه کاله وروسته یو ځل بیا په افغانستان کې د کوکنارو کښت ډیر سوی دی.
طالبان حکومت خو بالکل د کوکنارو په خلاف جهاد اعلان کړی دی. په بدخشان کې یو څه کوکنار کرل شوي وو، هلته بیا دوی کوکنارو د ماتولو کوشش هم وکړ، خو یو جنجال جوړ شو. اوس هم ادعا کوي چې هغه کوکنار یې د منځه وړي دي. په هر صورت یعنی د کوکنارو د بیا کرلو مسله چې ده، یو خو په دې کې د دښمن لاس هم دی، مافیا لاس هم دی، هر څه پکې کېدلی شي که نه. خو خپله دیکانان هم د غنم و یا د نورو شیانو نه دومره فایده په لاس نه راوړي لکه څومره چې د کوکنارو نه پیسې په لاس ورځي. نو په دې خاطر د غربت له وجې هم کړي. یو علت یې دا دی چې خلک غریب هم دي. البته غریب خو ټول دی قاران دي، هغه که تریاک کړي که نه یې کړي، خو دوی یو هغه کوي چې پخوا بې تریاک کړل یو څه ژوند یې ښه و، اوس چې تریاک نه کړي ژوند یې ډېر خراب شوی.
دا د کوکنارو مسله لکه تاسو چې اشاره وکړه، دا د افغان بزګرو لپاره یوه اقتصادي مسله ده. اوس په نظر طالبانو حکومت څونه د بزګرو اقتصادي اړتیاو ته په دې برخه کې پام کړی او نړیواله ټولنه چې دا کوي چې افغانانو ته د بشري مرستو رسولو مسولیت ورترغاړي دی، بزګرو ته دا بشري مرستې څونه رسیدلې دي؟
یاره اصلا طالبان خو په اوس وخت کې د خپل دومره ډېر امکانات نه لري چې ټول خلکو سره کومک وکړي شي، او بین الملک ټولنه هم داس ښکارا کومک نه کوي چې دهقان ته یې فایده ورسیږي. البته د افغانستان د خلکو لپاره کوم کومکونه چې د مختلفو لارو نه هم خاصتاً د این جی اوګانو یا د نورو غیر دولتي ارګانونو له لارې لخوا رالېږل کېږي، هغه یو تعداد خلکو ته رسیږي خو ډېرو کمو خلکو ته، ځکه په افغانستان کې اکثره خلک اوس بیکاره دي، بیکاري د حد نه زیاته شوې ده، او د وزګارتیا تر څنګ نور داسې د ګټې وټې کوم شی هم ورته په لاس کې نه دی پاتې شوی چې هغوی په هغې باندې ګزاره وکړي. یعنی په مجموع کې اقتصادي وضعیت د افغانستان د خلکو ډېر خراب شوی.
که د بزګرو اقتصادي ستونزې همداسې دوام وکړي، ډاکټر صاحب، او د طالبانو حکومت هم له دوی سره له مرستو پرته د کوکنارو کښت مخه ونیسي، څه فکر کوي چې د تاوتریخوالي له لارې د کوکنارو د کښت مخنیوی په اوږدمهال کې ممکن دی په افغانستان کې؟
یاره مشکل خو ده، ګرچې د تریاکو سره خو مبارزه وشي خو نور مخدره مواد هم کېدلی شي چې یا د خارج نه یا په داخل کې بعض تولید شي، هغه خپل یو درد سر دی. نو د تریاکو سره هغه کله چې د غاکینو ته کومک ونه رسي یا خلک په ګېډه ماړه نه شي، دا خو هغه غربت خو د کفر خواته خلک بیایي. نو امکانات شته چې یاره دا جنجالونه خو جوړ کړي، په دې کې هیڅ شک نشته، خو تر اوسه پورې د افغانستان خلک هغې هغه ته نه دي رسېدلي. تر اوسه پورې د طالبانو د حکومت سره کوشش کوي چې جنجال جوړ نه کړي، ځکه چې افغانستان خلک نه غواړي چې په افغانستان کې بیا داسې یو ژور جنجال راشي چې بیا تر د هغې نه د وتلو مشکل هغې وي. خلک حوصله کوي خو که د حد نه ډېر فشارونه راشي نو بیا خو طبیعي ده چې جنجالونه به خامخا جوړېږي.
اوس مهال د طالبانو حکومت او ملګری ملتونه د کوکنارو د مخنیوي په برخه کې البته هڅې کوي. ملګری ملتونه له بزګرو سره ډېره کم اندازه مرسته کوي او طالبان یې له مرستې پرته بیا کوکنار اړوي. نو که له نشي موادو سره مبارزه په دې ډول نامنظمه او ناماهنګه مخته لاړه شي، ستاسو په نظر څونه نتیجه ورکوي او څونه نتیجې ته یې امیدواري شته؟
ولادي نتیجې په باره کې خو سړی مخکې د مخکې نه څه نشي ویلی، خو دا ناهمهنګه او هغې چې ده هڅې هم داسې ډېرې فایدهناکې نه دي. یعنې مشکلات شته او طالبان هم په دې اوسني وخت کې دومره هغه نه لري، امکانات نه لري چې هغوی سره کومک یو ملل متحد. خو زه فکر نه کوم چې په اوس وخت کې د تریاکو په نوم هیڅوک هم داسې خاص کومک نه کوي د افغانستان د اوسني حکومت سره. هغوی صرف دا نور د کومکونه د خلکو سره کوي، خو د تریاکو په نوم ما خو نه دي اوریدلي چې هغوی پکې. په پخواني حکومت کې خدا و چې تریاک به چاړول، په هغې باندې هم پیسې مصرفې دي، او غیر د هغه دغه ولایتونه کې به چې نه کرل کېده هغوی دپاره به هم خاص بودیجه وه. نو هغوی هغه وخت کې هم دیقان سره دومره زیات کومک نه کېده، خو بیا هم په مجموع کې پیسې وې چې کله تیدي که هغه چارواکو لاسته وتلي که د دیقان لاسته وتلي. یعنی یو څه امکانات په افغانستان کې وو، خو اوس هغه امکانات بیخي نشته.
د نشه یي موادو د برخې کارپوهان وایي چې د کوکنارو د کښت منع کول د طالبانو د حکومت او نړیوالې ټولنې ګډې همکارۍ ته اړتیا لري.
نشه د موتاد پر روغتیا څه ناوړه اغیزه کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیانې لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزي اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملي نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ولا نه افیر مې ورته ځوان مې بیا ځان سمې خو سره کې سم شروع کړو زه څنګه مسبه د بخت شاید چې بیا ځان ځان سم خلاصه ولا
ادوار د تاریخ کې راکزه چې په دې غم کې خطا
کوم. مغز د مون خراب کو، واډو کې د مونږه پوچ کړو، غاخونه د مونږه خراب کړو.
دا مور او کلار دواړه په نشو روي دي، ډیر وخت بیا باندې دا یو خزه ګډ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نر وزنې له امله یخت نیول او مړ شو.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړې اونیز خبرونه د نشه یي توکو د کښت، نشه یي موادو جوړولو، قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو خبرونې 24 ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19.25 متره او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.6 منځنۍ څپو باندې واورئ. اوس په دې اړه راپور لرو چې د افغانستان د سرحدي ولایتونو اوسیدونکي شکایت کوي چې د دوی ولایتونو ته د افغان معتادینو تر څنګ لسګونه بهرني معتادین هم راشړل کیږي چې د هرات، نیمروز او فراه په ښارونو کې د واټونو پر غاړه ژوند کوي. ځایي چارواکي وایي چې د دوی لپاره د افغان او بهرنیو معتادینو پیژندل ګران کار دی، ځکه چې ځینې معتادین په ایران او پاکستان کې د ډیر وخت لپاره اوسیدلي او اوس د لوو معتادینو هویت معلومېدلی شي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
حسین دوې میاشتې مخکې د ایراني چارواکو لخوا د ایران په بندر عباس سیمه کې ونیول شو او د افغانستان فراه ولایت ته راوشړل شو. حسین ادا کوي چې دی افغان دی او دېرش کاله مخکې ایران ته د کار لپاره تللی و چې هلته په نشه یي موادو معتاد شو.
زه په ایران کې معتاد شوم، دېرش پنځه دېرش کاله په ایران کې وم او هلته معتاد شوم. هلته مې د ایران په بندر عباس سیمه کې کار کاوه.
حسین کورنۍ نه لري. د خبرو ډول او ظاهري بڼه یې هم له خپلو معتادو ملګرو څخه جلا ده. له همدې امله یې ډېری معتادین د قای ایراني په نوم بولي. د سرحدي ولایتونو اوسیدونکي شکایت کوي چې په وروستیو میاشتو کې د دوی ښارونه د معتادینو په استوګنځایونو او راټولېدو په مرکزونو اوښتي دي. د نیمروز ولایت یو اوسیدونکي وزیر کول ازادي راډیو ته وویل چې په دې وروستیو ورځو کې د زرنج ښار ته د افغان معتادینو تر څنګ بهرني معتادین هم راغلي دي.
اکثریت د دوه د ایران سره دي یا د پاکستان سره دي. ټول خلک د دې ملک نه دي، نیم پاکستانیان دي، څه ایرانیان دي. په ایران کې او پاکستان کې معتادان سوي دي. پر مرز راوړي بلان پښتنو نسته چې چوت پښتنه ځین کولای شي د کم ځای یا د چیرې گزاره کړی ده.
فراه، نیمروز او هرات د نشه یي موادو د قاچاقو له لارو څخه ګڼل کیږي. له همدې امله په دې ښارونو کې د نشه یي موادو رانیول اسانه کار دی او معتادین د دې پر ځای چې خپلو سیمو ته ولاړ شي په دې ولایتونو کې پاتې کیږي. د نیمروز ولایت له نشه یي موادو سره د مبارزې مدیر مولوي عبدالواسع ریحان وایي چې له د باندې څخه د معتادینو راشړل دومره ډېر شوي چې دوی د ساتنې او پالنې امکانات نه لري.
نیمروز یو مرز ښار د ایران سره مرز لري. همدا معتادین هر موږ مکمل ټول کړ، خدا د ایران بیرته راوړي. په شهاروز کې دیرش پنځه دیرش کسان راوړي. موږ دلته کم پرته جوړ کړی دی، په کم کې بیرته تداوی کوو. اوس هم پنځه سوه بندیان موږ لرو، معتادین چلته کم پرته جوړ کړی.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ د راپور پر بنسټ له 1402 لمریز کال څخه بیا تر اوسه پورې له ایران او پاکستان څخه زرګونه افغان کډوال په زور افغانستان ته راشړل شوي دي. په دې کډوالو کې داسې معتادین هم شامل دي چې سرپناه نه لري او په ښارونو کې د نورو معتادینو له ډلو سره یو ځای شوي دي.
درنو اوریدونکو، په راپور کې مو واورېدل چې د نیمروز اوسیدونکي شکایت کوي چې د افغانانو په نوم بهرني معتادین افغانستان ته راشړل کیږي.
نشه د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څنګه وړه اغیز کوي؟
معتاد له خپل کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي.
مکتب ته چلا شیلې بچي مور د پودر وشي، پلا د پودر وشي، یا مې خور د عزت پودر وشي، یا د میړ پودر وشي.
پلا په مړی کې نه وم، په مور خو څه خبر نه خم خم مورم.
چې موږ پلا نه وخت یو نیم لک ډالر وو، انده سرمایه ما ټول وو خلم.
دا نشه یي موادو له زیانونو څخه د ژغورلو لپاره د زهرو کاروان اونیزه خپرونه واورئ.
ترنو اوریدونکو، اوس هم د خاطرې وار دی. د خوست ولایت اوسیدونکی شهید زمان د خوست د شیخ زاهد پوهنتون د ساینس او ټکنالوژي له څانګې تر فراغت وروسته دوبۍ ته ولاړ. هلته یې کاروبار پیل کړ او کاروبار یې هم ښه و، خو کله چې بیرته افغانستان ته راغی معتاد شو او پنځه کاله کېږي چې نشه کوي. شاهد زمان چې د معتادینو د درملنې په روغتون کې بسترې دی، شاعري هم کوي. دی له دې امله ډېر خواشینی دی چې د پلار ګټلې شتمنۍ یې په نشو کې ځینې ولاړه. دا چې شاهد زمان ولې او څنګه معتاد سو او د احتیاط پر مهال نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، په دې اړه یې زموږ سره د زړه خواله کړې ده.
ما کمپیوټر ساینس پنس کړی دی، تقریبا شپاړس کاله درس مې ویلی دی. په خوست کې شیخ زاید پوهنتون نه فارغ شوی یم. ښه لهیې کوم، ګناه خو خیر غمونه دي، سجودنه دي پوه شو. مخته د نشې نه مې لاړم دوبۍ ته. هلته مې پلار و، پنځه شپږ کاله کار مې هلته وکړو. چې راغلم او پلار مې چې وفات شو، مریضي ونیو، بس زه هم پسې راغلم. دلته څه د ده ټینشن، څه د کورنۍ ټینشن، که نه ایسته زه په نشه راغلم. ما چرس وال یو ریسټریل په نوم ګولۍ دي، هغه مې خوړې. بد اغېزه خو اداره باندې کړې ده چې کم درس ما ویلی و، کمې کیسې وې، کمې هغه وې، هغه پیزۍ را باندې منځه وړې ده که نه.
کنی د عمر نو وړی کې ما ګیره کې سپین شوی دی خدا غا هم د سې سوچو سپین کړی دی د ورځې به مې سلور 15000 افغانۍ ختمواله دا هم پلار د خدایو بخي غا دوبۍ داسې و چې 40 15 کال تیر کړل عمل ته وپاتم شو پیسې راته ګټلې دي څه دکانونه هم دي ګودامونه هم دي کنه له کاروبار مخله موټر او ټیکچر هر څه مشته بس د پلار د بیا و ما به پسې خوړا پوه شوې بالاخره مور مې وایي چې ته زما یو زوی هم یو دا نشه یو دا تمشه دا تا سره نه خی یاغه و دغه کنه بس ایسته پوه شوې بالاخره دلته پسې راغلم دا مې ولین دور ده چې تېروم یې پوه شوې شبخانه کې په ژوند کې کم ځای کې زه بستر شوی نه یم بس د خدای نه دا توپی غواړم چې ما ته توپی کې راکړي بس زه نه شی پرېږدم دا تغیرات راوستل چې زه د خپل پردي نه وبسلم مړه به شو مور به مې تلله ځکه چې زه خو نور ورورګان مې نشته خورګانې مې دي نه مې خورګانې دي او مطلب دا اغېز په ما وکړه چې بس موټر به زه به ومه چې چېرته به نه شوم هلته موټر کې به پوه شو پرېوتم بس د خپل پردي نه وبسلم کنه کم انډیوالان مې چې وو کم دوستان مې چې وو کمې پیسې مې چې وې هغه راته بېرته غله شول مطلب ایمانه پیسې وهلې هغه او دغه کنه چې هسې هم نشهیې ده پوډري ده مطلب کنه د خبره به بده بدله دا به لږ زوروي پوه شوې ډېر شعرونه مې خپل دي یو شعر به درته ووایم کنه هغه وایي چې دولته په ولاکه جوارۍ ته مې غوښتې یارانو ته مې غوښتې یارۍ ته مې غوښتې قسم مې د په خدای وي که مستۍ ته مې غوښتې د خپلې بېرتمړې غریبۍ ته مې غوښتې وایي چې بېننګه یاره کاش ستا د وده اختیار زما وایي جینۍ مې درته نه غوښته جینۍ ته مې غوښتې او زه د بلا خلو نازوله وم زه په ماشومتوب کې دومره ښکلی وم او حسن دې دانا دانا راټول کړم ما سترګو دې دانه ونه شیندلای وم ناس وم د شرابو د ولې په ژای زه بیګا په خوب کې شرطه تللای وم ستا رنگ د دې خلکو سره نه لګي ته جوړه د خورو کلیواله رنگ کې د ګلاب د خندانه خون کې د کجورو کلیواله تا کې ونه شدلی ونو بنګو او مونږ وکړې ګورو کلیواله ته خو مړی مچ په پوزه نه پرېږدي او ډېره د مغرورو کلیواله
په خاطر کې مو واورېدل چې شاهد زمان د نشو له امله په دوبۍ کې کاروبار پرېښی او په یو روغتون کې بستر دی
رازا کوم مونږ تا ته منتظر وو
بس دا دی زه هم راغلم اوس به په ګډه میله وکړو
رازا رازا په ښه وخت کې راغلې
اوهو د ایرین څه کوئ
تاسو غواړئ چې ما محتاط کړئ په یو دود څوک نه محتاطېږي دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی محتاط کېږي دا بیا چا ویله دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده
خیر دی پوډر مه وهه هسې راسره کېنه
نور زمونږ انډیوالي ولاړه زه ولاړم تاسې زما سره سمه دښمني کوئ
ازادي رادیو درنو اوریدونکو تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونه چلر وی ساعت د سهار لښپغو څخه بیا د ماخام تر شپغو بجو پورې پلنډو سپونونس 25 مترو او د ماخام لښپغو څخه بیا د سهار تر شپغو بجو پورې په 1200 شپونی منځنۍ سپو باندې واوري دا د زهرو کاروان خبرونه ورستې برخه تر ورسېدو په دې برخه کې بیا هم د خواب شانستاس لپاره یو پزله پورې ډراما لرو درځانی کې صدا شې د چې خدای داد کور ته راځي او مور یې د هغه د کشر رور د موتات کې دلو یادونه ورته کوي خدای داد له دې خبرې سره سم له قهر سر او شین اوړي او سم د لاسه جګړې ته چمتواله نیسی مور یې زارې ورته کوي خو خدای داد د مور خبره نه مني او په قهر له کوره وځي دا چې خدای داد له چا سره جګړې ته چمتو سوی دلیل یې څه دی او وروسته به څه پېښ شي دا به په ډرامه کې واورو
وره وره چیرې
دلته راځه زویا تا دې د ور په خونه کې یم
وره نن راته خانه ښکارې بیا خو به ګور د سره جنگ نه وکړای
نه زویا جوړ خوره کی څه نه دی ویلی هغه لک ته ډېر خوشینه یم
کوم لک چا ته خوشینه
هی ورور دې یادوم ګل محمد ورځ تر بلې رنگ جوړیږي بد خو یې کیږي او د پخوا غوندې له کور سره مینه نه لري ټوله ورځ یا په خونه ننوتلې وي او یا هم پر بیابان ګرځي
هغه خو له وخته همداسې شی و خندا ته به یې چندان خوله هم نه جوړېده
خندا یې څه کوې اوس خو بیخي له هر څه خلاص دی دې نشې ملامتې له هره کاره ایستلی
ته څه وایې مورې د څه شي نشه
د سیګریټ څکول یې له تا او پلار څخه پټ کړی وه. دا یوه میاشت کېږي چې پوډر یې شروع کړی دی.
دا څه وایې؟ ته څه پوښوې چې دی پوډر څکوي؟
نن یې کوټې ته ورننوتم چې ومې کتل په زرین کاغذ کې یو څه اچولی وه او څکول یې.
دا ټول ستا له لاسه دي مورې. که دې په اوله کې موږ خبر کړی وای اوس به په دې بلا نه وای اخته.
ته اوس دا خبرې پرېږده زویه، دا هلک د علاج غم وخوره.
د دې تر علاجه به مخکې زه له هغه چا سره وګورم چې زما ورور یې په دغه بدبختي اخته کړی، اوس یې ورسره معلومه.
ودرېږه زویه، چیرې ولاړې؟ ته خو زما خبره واوره یوازې.
والکه سالی جانه، ولې په منډو یې؟ تا وګرځه، څه خبره ده؟
پلاره نن یې خامخا ورسره سپینوم، یا به ځان ور باندې مړ کړم او یا به پر ده باندې مور بوره کړم.
ولې څه خبره ده؟ له چا سره دې جنجال کړی دی؟
زبیر یادوم، وینه به ځمکې ته نه پرېږدم.
کوم زبیر؟
هغه زموږ په کوڅه کې چې دوکان جوړ کړی، د ده له خاطره مې ورور پوډری شو.
ګوره بچیا، ته را وګرځه، دا یې د حل لاره نه ده. سمه لاره به ورته پیدا کړو.
زه باید د فساد دا بوټی له بېخه وباسم. له کومې ورځې راهیسې چې زموږ کوڅې ته راکډه شوی، ډېر ځوانان یې په نشو اخته کړي دي.
ګوره زویه، لږ سړه خوره، د خلکو وهل او وژل ستا نه بلکې د حکومت کار دی.
حکومت که دا کار کولی نو پخوا به یې کړی وای. څه موده مخکې څو کسان د پولیسو اوزې ته ورغلو، شکایت مو وکړ خو چا یې مخه ونه نیوله.
ګوره بچیا، پولیس په ثبوت پسې ګرځي، کېدای شي اسناد په لاس نه وي ورغلي.
پلاره، ته هم عجیبې خبرې کوې. پولیس خپله ورسره شریک دي، که نه چې د زمري زړه ورکړې ولا که نشه یي مواد په دومره ښکاره خرڅ کړي.
ګوره ته اندېښنه مه کوه، دا ځل به یې زه داسې چاره وکړم چې بیا به ټول عمر سر راپورته نه کړي.
سمه ده پلاره، هر څه زه ته وایې.
کمانډر صاحب اجازه ده؟
راځه راځه جی صاحب، اجازه ده.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. ستړی مشي، دغلته مخامخ پرې چوکۍ کینه.
کمانډر صاحب خیرت خو؟ څنګه مو راوختم؟
له چا څخه چې تاسو شکایت کړی وو هغه مو نیولی دی. ته یې وګوره چې هغه کس دی او که نه.
ممتا خدای وهلی دی، د دې د لاسه زموږ د کوڅې ټول ځوانان په نشو اخته شول.
بیا به یې ونه ګورې، دا ځل مو 5 کیلوګرامه بېلابېل نشهیي مواد هم ورسره نیولي دي.
قمندان صاحب، هسې نه چې څه موده وروسته بیا خوشې شي.
هېڅ امکان نه لري، دی به دا ځل داسې سزا ویني چې ټول عمر به عبرت وي.
کور مو ودان قمندان صاحب، ستاسو په صداقت هوسو به دا سیمه له فساد څخه پاکه شي.
دا زموږ وظیفه ده جی صاحب، که ستاسې غوندې د سیمې خلک له پولیسو سره مرسته وکړي په ډېره اسانۍ به د جرمونو مخه نیول کېږي.
تازه د رادیو درنو اوریدونکو، د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو. ته خدای پامان.
د زهرو کاروان.